السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه په 12.9 منځنیو چپو پیلېږي په مخړی لمړی خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وژل شوی دی دواړو خواوو تایید کړی ده چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې او پایل یې کړه د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواکونو درې سرتیری او یو عام کس ټپي شوي دي د چارواکي تور ولګاو چې جګړه د طالبانو لخوا پیل شوه د راپورونو له مخې جګړه اوسمهال درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده دا لاره د فبروري له 1 ټې رئیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته کړې WFP نن په یو بیان کې ویل د جاپان د دې مرستې هدف د بیړنۍ خوراکي مرستو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده دا مرسته به شاوخوا 1.5 کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 6000 ډیرو امیندواره یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمنده چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2021 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره $93 میلیون مرسته کړې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو نوي راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي د خوړو د نخوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحي او روغتیایي خدماتو له وجې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 8.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبری آژانس راپور له مخې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي د او کورنۍ ته یې خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوې دي ولسمشر پزشکیان د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو هغه تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه مګر د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اوروژن کې هڅه کوي او فوناتو خارته نږدې د دې هواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړی چارواکو نن وویل د سیمې شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته له خپل کورونو د وتلو خبرداري ورکړل شوې د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو د کورونو د ژغورنې لپاره به ټول ممکن اقدامات ترسره شي د جاپان د اوروژنې او نورین د مدیریت د ادارې په وینا د اور له پنځشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2000 هکتار ځمکې سوځولې ده د اټکل له مخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا 4 اتیا ودانۍ زیانمنې شوې دي خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود دیر لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 3 نیټې سره برابر ده راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باوری چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي.
د زده کړو د حقونو یو فعال لا هم د طالبانو په بند کې دی.
سلور د استخباراتو دفتر په سراغلی ول تور موټر توري خيوي لخپل کورې جک دی. وزیر خان دی وضعیت واړه موږ خپل ډیر زیات اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا د مرستو له بندې دورسته د هیواد په دولتي روغتونونو کې د روغتیايي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. دا به هم واوري چې اروپایي هیوادونو له اوکراین څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی لا چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته اوس مهال د راپورونو له مخې درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري تیر شپه ډزې پیل کړې او بیا د دوی ترمنځ نښته وشوه چې نن د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام درلود. طالبانو د نښتې د مرګ ژوبلې په اړه یوازې اوس ویلي دي چې یو سرتیری وژل شوی دی، خو د پاکستان د ملیشا ځواکونو چارواکو ویلي دي چې د دوی درې سرتیری او یو عام کس ټپیان دي.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تېره شپه شاوخوا دولس نیمې بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
تقریباً دولس نیم بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم. میدا یو نیم ټک کېږي.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یولس نیمې بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نور مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي، ځکه چې مونږ کورونو کې یو پورې مونږ نه شور پورې وتی بازار او اوس یو لس دقیقې وشوه چې فعلي ودرېده. الله د خیر که درستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي د هېڅ څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تیرې فبروري د یوویشتمې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامل په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. د غره زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندخ له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالره زیان اوړي.
و مو اوریدل چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه جګړه وشوه او اوس دا جګړه درېدلې ده. تا تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د دې جګړې د څرنګوالي او پایته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې. ښاغلی وزیر د مرکې په پیل کې د دې جګړې د پیلېدو عوامل بیانوي.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټې پکې جوړې کړي، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخ نه پورې غاړه دی که بره؟
دا سي دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي لکه په دانور چې کم هم کرخه ده، په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولې دی نو په هغه اخوا دخوا نشي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتی دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي. نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب دا هغه سایډ چې کوم وداني په هغه وداني نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللی او مونږ ما غا شایلا داسې کتل نه دی و باقی هم چې مطلب خاص تړای وې چې دا غځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډه سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروری کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړنه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به دا خپل قومي مشران غاړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم نو هغه به دته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم وکداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډیر وګدې کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
ورته داسې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناشته. ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غاړه د پاکستان دی کا په هغه غاړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړه وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفاشي او واقعیتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی پخوانی غړی میر کلام وزیر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان له یوې اونۍ راهیسې له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په حد په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. وزیر خان تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په دې اړه نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوري، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې خېوي له خپل کوره جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو. موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې څه نه دي پوره. موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای سو او موږ خپل په دې باندې پوی نه یو چې د ګناه څه ده.
نو ما وړای د طالبانو له حکومت د وزیر خان د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نو ما وړای ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتک تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوی بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او زده کړو بې برخې ماشومان زده کړو برخه منشي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولی دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشی شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې ډیر زیات شهرت لري، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا درمل جانبي عوارض نه لري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې ستر مشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې مهال په لندن کې راټول شوي دي چې تیره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادمیر زلنسکی او امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنی ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسا او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگتن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نه ږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې چې زلینسکی او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلینسکی ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپل ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلینسکی ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي. په تېره بیا چې ټرمپ له زلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشتوالي له کبله روغتیایي خدمات هسې چې په کار ده نه ترلاسه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي. د طالبانو تر واک لاندې د یو شمیر دولتي روغتونونو مسؤلان هم دا ستونزه تاییدوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله وایي څو ورځې وړاندې ناروغ پلار یو دولتي روغتون ته وړی و، خو دی ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیایي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبې په ورځ د مارچ درېمه ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیرالله هم له ورته ستونزې سره مخ دی.
څو ورځې وړاندې مې په یو ماشوم سالدانه راختلې وه. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي، خو له بده مرغه په روغتون کې نه و. له کله راهیسې چې مرستې درېدلې دي، دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسؤل ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غستونزې تاییدوي.
مشکلات خو اول نه ول، خو اوس زیات شوي دي، ځکه مخکې به موږ ته دوا راتله نه په درې میاشتو کې، اوس هغه دوام نه راځي. لکه دغه پیغام اوسې به موږ سره همکاري کوله، اوس هغه موسقته شوې ده. همدا د امریکا د اعلامې سره هغه موسقته شو، اوس نه راځي. او بل د همدغه موسې او بل بخش یو څانګه وه، هغې به په دې کلو کې کومک کوله، که د کمپنۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونو په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول، خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړي دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو تایید کړی و چې لسګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو له امله تړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له 400 ولسوالیو یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی بللی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندېدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته
او د هم د خبرونې ورستای راپور. په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې له هم ډیر شهرت لري. د دې درملو پلورونکي وای خلک یونانی درمل د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره اخلي ځکه چې دا درمل جانبي عوارض نه لري، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولای چې دا ډول درمل وپیری.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې په خوانې دی چې د بیلابیلو ناروغۍ لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې ورستوي کې د نورو درملو د بیو د لوړې دوه عمل خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبيب عبدالرازق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته شوه ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه شوی ویل چې په دې کې داسې مضر مواد نشته چې هغه انسان او بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډیر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر له 100 کلمه بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بغوري د وجه څخه ورکسي ویږي وحشي بوټي او 800 کلمه تقریبا وسوم لرو الحمدلله. نو دا موږ کارو او ډیر خلک راځي د الحمدلله الله عز وجل شفا ورکي.
همدارنګه د کندهار وسیدونکو میراج الدین چې د کلون رئیس یونانی درمل کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دوا وي دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو مستشفه پیدا کوي، په خاطر دې چې پیدا ونه کې توان نه رسي. هغه نور دوا وي چې ډاکټر دوا وي چې خو کچیر پیدا نه وکي توانوم لري هغه سره. موږ د ډیره وخت بس یونانی دوا وي کاروي استعمالو شې نتیجه ورکړي ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال او د تیبي او د دوه شان د فار موږ خپل کورو استعمالو شنه چې جوړ کړی ده. په قیامت کې هم د ارزانه تمامي ژه ارزانه د مرصوص د فار دا بس اقتصادي او شت فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر تیبي بوټي ست چې د یونانی درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا بوټي په اهلی او غیر اهلی ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنعت خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیرونو میاشتو کې لدې ولایت څخه تر 25000 ټنه زیات تیبي بوټي بهر ته صادر شوی دی چې د دې صادراتو ټول ارزښت 43 میلیونه او 1500000 امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د افغانستان یو شمیر تیبي بوټي په نړیواله کچه شنوم لري او زیات یې هند ته صادریږي.
په دا نه میاشتو کې تقریبا 15 ټنه طبي بوټي د کندهار څخه صادر شوي دي چې ډالري ارزښت یې 43,500,000 امریکایي ډالره کېږي. ډېر یې د هند هېواد صادریږي، د وخت څخه پاکستان ته هم ځي او نورو اروپایي مالکو ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه په دا وروستي دوه میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره، شیرین بویا ده، خوږوالی ده، واورنګ دی لوران دی د سرونجان دی
د کندهار د کرن او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر دوه کلونو کې شاوخوا څلوېښت ډوله طبي بوټي ثبت کړي دي چې زیات یې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي. د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته راورسیدو. د ماښام شپږ بجې